السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو په کابل کې دولس نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزم علي حمیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې په مختلفو موضوعاتو د تفصیلي رپورټونو ترڅنګ نیز خبرونه تاندهیلي او خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه له ظفر خان.
د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت پرویز مشرف ته سزا ورکوونکی یو قاضي پر ضد عدالت ته ځي. د وکیلانو ټولنه وایي د پوز د ویاند ورسته بیان عدالت ته د سپکاوی په معنا دی. او امریکا پر ایران نور بندیزونه لګوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت ستري عدلي شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرینګدي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږشپېتمه برخه یا پیراګراف ښیي چې سیټ د عدالتونو مشري نشي کولی.
ځانګړي عدالت تفصیلي فیصله جاری کړې ده. د هغې شپږشپېتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فاروق نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په فیصله کې څه لیکلي هغه د قانون اوایین ضد دي. نوموړي د څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړي عدالت پرون له هیواد سره د ستر خیانت په کیس کې د پرویز مشرف د مرګ سزا تفصیلي فیصله خپره کړه. عدالت د ډسمبر په 18مه لنډه فیصله ورولې وه چې مشرف پوز او حکومت ورباندې انتقاد وکړ. وقار احمد سیټ د 2013 کال له جون راهسې د پېښور هایکورټ مشر قاضي دی. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بللی دی. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر سید امجد شاه او د انتظامی کمیټۍ مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر سرګندونې وغندلې. د ډسمبر په 18مه د پاکستان یو ځانګړي عدالت مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوز د ویان په پریکړه انتقادونه وکړل. پرون هم د پوز ویان میجر جنرال آصف کپور خبري غونډې ته په وینا کې د عدالت په تفصیلي پریکړه اندېښنې وښودي. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوز بیان غندلې وو او پرونی کاربندیز وکړ. د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه په حکومتي غبرګون هم انتقاد شوی دی. پوز او حکومت د پاکستان بار کونسل د دې بیان په غبرګون کې لا څه نه دی ویلي. د قبایلی ځوانانو صوبایي اسمبلی غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آرز د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو یا شوراګانې له لارې د حلولو ویلي. خو د قبایلو وکیلان بیا د دې سره مخالفت کوي او وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر د قبایلو ته د شخړو د هواري لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسه د پاتلسم وویل چې د پېښور مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تګړه ججان ولېږي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د ځمکې مالکان او سوداګرو د پوځي پرشنونو په محل د وختو زیانونو معاوضې نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی. د میرمشاه بازار د اگزیکټیو کمیټۍ مشر ډاکټر عمران نن مشال رډیو ته وویل دوی وایي حکومت له ژمنې پشا شوی او تاوان ډېرې کمې پیسې ورکوي.
ځکه مې 45 لاکھ روپۍ پر مرلا ویر دا ریټ د بلډنګ لاس مې 3500 ویر کړای دا. بیا امیر سره ومنل میر وزیر اعلی صاحب سره دا میټینګ وشو. د پلمان شهر هغه نه لیټر غلای دا ډی سی صاحب ته چې ته دا ریوایز رپورټ وکا 15 لاکھ روپۍ مرلا لګولې دوه.
په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د میرعلي او میرمشاه هغو خلکو ته چې د پوځي اپریشنونو په محل ورته تاوانونه اوښتي د پیسو ورکولو عمل پیل کړی. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر وایي د میرمشاه د دوکاندارانو ستونزو د حل کولو کوشش کوي. په پاکستان کې په پولیو یا ګوزن داخته ماشومانو شمیر 101 ته لوړ شو. په دې کې 9 د خیبر پښتونخوا دي. د پولیو ضد د ساسکو کمپین یو چارواکي ډاکټر محمد سلیم بیگا مشال رډیو ته ویل سکال په اپریل کې د ناسمو اوازو له وجې ځینې میندو پلرونو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد له ساسکو ورکولو انکار وکړ چې له امله یې سکال زیات ماشومان ګوزن ووهل. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محفوظ دي او د رنځ د مخنیوي په خاطر یې باید هر ماشوم وخوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتی چارو د تګلارې مشر وایي د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې راپورونه ارزي. جوزف بوریل پرون په ستراسبورګ کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته دی. نه ده په خبره امنیتي اروپایي ټولنه دا موضوع په سیستماتیک ډول په پام کې نیسي. بوریل دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان په ځینې ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه راپورونه خپاره شول. افغان حکومت وایي د هغو رسنیزو رپورټونو پلټنې کوي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د تهران په ګډون د ایران لسلو په زیاتو ښارونو کې تیره میاشت د مظاهرینو د ځپلو په غبرګون کې امریکا په ایران نور محدودیتونه لګول غواړي. د امریکا د خارجه وزیر پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل د ایران په اوسنیو او پخوانیو هغو چارواکو د ویزې ورکولو محدودیتونه لګوي چې په ایران چې په پرامن مظاهرین نیولي او ځورولي دي. مایک پامپیو په خپله وینا کې په ایران کې هر ورځ له بشري حقونو د سرغړونې مثالونه ورکړل او زیاته کړه چې هلته هغه ښځې نیول کیږي چې حجاب نه کوي او یا سر نه پټي. د روسیې د امنیتي خدماتو مرکزی ادارې اف اس بی ویلي پرون په مسکو کې د یو نامعلوم کس په ډزو ادارې یو کارکونکی وژل شوی او 15 جوبل دي. د اف اس بی چارواکو د روسیې رسنیو ته په برید کې د امنیتي ادارې د یو افسر د وژنې پخلی کړی. ویلي دي چې برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتلی. تر دې وړاندې دې ادارې د بریدګر د وژنې خبر ورکړی و. اف سی بی وای په پیښه کې د ککړ تند پیژندنې کار دوام لري. د خبرونو پای وس احمد الله د کرنسی او بیو د موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 1020 روپۍ اویا پیسې او 1010 روپۍ څلوېښت پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت وای پرویز مشرف ته د سزا ور اورون کی جج زید اقدام کوي. خوشنون کی وای حکومت دې د فیصلې زید اپیل وکړي. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د مشرف سزا په اړه د پوز بیان د عدالت سپکاوی بللې. د قبایلو ځوانانو او د صوبایي اسمبلی استازو د شخړو هواري شوراګانو جوړېدو هرکلی کړی خو وکیلان بل نظر لري.
زما په خیال کې د ډی آر سی ال ته هیڅ ضرورت نشته. عدالتونه دي نو په هغې کې د جرګې سیستم داسې اختیار ورکول پکار دی چې دواړو فریقو ته رضامندي حاصلې.
نن په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین اخیری ورځ ده. په هیواد کې سخت کال 111 ماشومان ګزڼ وهلي. په اونیز خبرونه تاندې هیلې کې په بدو کې د ښځو ورکولو په اړه غږېدلی وو.
زه تاسو خپل تکلیفات نشم بیانولی چې ما کومه زندگی تیره کړه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریزی هم لرو. راسره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د سزا فیصلې جج پر ضد سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکوي. د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پرونی تفصیلي پریکړې یوه برخه له آئین او په اسلام کې له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. د ویل چې د فیصلې په متن کې جج وقار احمد سیټ لیکلي چې که د مرګ تر سزا مخکې مشرف مړ شي نو دغه مړې د په اسلام آباد کې تر درې ورځو پورې وځړول شي. په عین وخت کې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پرون خبري غونډې ته وویل چې تفصیلي فیصلې د مقدمې شفافیت په اړه د پوځ اندېښنې ثابت کړي. مشرف پرزان له هیواد سره د ستر خیانت له توره انکار کوي. احمد الله له اسلام آباد.
تیر ماخستان د پاکستان د قانون وزیر بیرسٹر فروغ نسیم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاکارانو فردوس عاشق اوان او شهزاد اکبر سره ایوی ګړی خبری غونډې ته وویل. وفاقي حکومت فیصله کړې چې د ځانګړي عدالت مشر جج او د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ پر ضد باندې آرټیکل 209 تر لاندې ریفرنس دایر کوي او سپریم کورټ تخواست کوي چې نوموړی جج د لکار کولو ودروي. د بیرسٹر فروغ نسیم وینا وا ځانګړي عدالت چې کومه تفصیلی فیصله جاری کړې دانو د هغه شپک شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړې د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و. په 1994 کې سپریم کورټ یوه فیصله اورولې وه چې پکې ویل شوي وو چې په اولسي ځایونو کې د مرګ سزا ورکول د آئین او اسلام خلاف ده او یو جج ته د آئین تر لاندې داسې فیصلې اورولو اختیار نشته. نو وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې سپریم جوډیشل کونسل ته بخواست کوو چې یو داسې جج سیب ته د پاکستان د سپریم کورټ یا های کورټ جج کېدو هیڅ اختیار نشته. د دسمبر په 19 ځانګړي عدالت خپل لنډې فیصله کې پخوانی فوزي عامر پرویز مشرف ته آئین ماتولو او سنگین غداری کیس کې د مرګ سزا واوروله. پرون د زیارت په ورځ د کیس تفصیلي فیصله جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي قانون نافذ کوونکي ادارې د پرویز مشرف د گرفتارولو پوره کوشش وکړي او په هر جرم کې د ورته بیله بیله د مرګ سزا ورکړي. د عدالت تفصیلی فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوج ویان میجر جنرل آصف غفور په راولپنډۍ کې خبری غونډې ته وویل د ځانګړي عدالت په مختصره فیصله چې دوی د کومو اندېښنو څرګندونه کړې وه نو تفصیلي فیصله کې هغه صحیح ثابت شوی. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي حکومت یا فوج لا د بیانونو ورکولو په ځای د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کول پکار دي. پرون د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا وکیلانو د پرویز مشرف د سزا په اړه د فوز د ویان بیان غندنه په کولو سره کاربندیز کړی وو. د نهې پر ورځ د ځانګړي عدالت د پرویز مشرف پر ضد مختصره فیصله راتللو وروسته د پاکستان فوز ویان د عدالت دا پریکړه دردونکې وبلله او وی ویل د مقدمې بهیر شفاف نه و. پرویز مشرف د هیواد خادم و نو خیانت تل کولای شي.
د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللې. ټولنې پرون په بیان کې د پوځ د ویان میجر جنرال آصف غفور څرګندونې اوغندلې. جنرال غفور د دسمبر په 19 مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا فیصله دردونکې بللې وه. د پاکستان وکیلانو ټولنې په خپل بیان کې پر حکومتوم انتقاد کړی دی. پوځ او حکومت دواړو یې په غبرګون کې لاسنه دی ویلې. په امیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د مشر میجر جنرال آصف غفور څرګندونې وغندلې. د نهې پر ورځ ځانګړي عدالت مشرف ته له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوز ویان دردونکې وبلله. تر دې وروسته پرون جنرال غفور په راولپنډۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د ځانګړي عدالت تفصیلي پریکړه د مقدمې د شفافیت په اړه د پوز اندېښنې ثابتوي. د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوز بیان غندلی وو او پرون یې کاربندیز وکړ. د پاکستان د وکیلانو ټولنې په بیان کې ویلي دي چې د آی ایس پی آر د مشر څرګندونې د آئین او قانون ښکاره سرغړونه او د عدالت د سپکاوي معنا لري. په بیان کې راغلی دي چې پر ځای د دې چې له قانوني لارې د فیصلې پر ضد درخواست شوی وای پر هغې د پوز د یو افسر انتقاد دا تاثر ورکوي چې ګواکې د پاکستان ادارې د پوز تابع دي. د هیواد د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوی دی او پکې تور پورې شوی دی چې د حکومتي وزیرانو لوی څارنوال او نورو چارواکو څرګندونې ښیي چې پوځ پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن کړی دی. تر دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف تور پورې کړی چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې واک ته رسېدلی دی، خو وزیر اعظم عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې د تیر کال ټاکنې پاکې او رڼې وي. پوځ او حکومت د پاکستان بار کونسل د پرونی بیان په غبرګون لا څه نه دی ویلي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د عدالت پر فیصلې انتقاد کړی او ویلي دی چې د مرګ سزا ورته د شخصي دښمنۍ پر اساس اورول شوې ده. نوموړي د ډسمبر پر 13مه د دوبۍ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې تور پورې کړ چې په مقدمه کې د وکیل ته یې د خپلو دلیلونو ورکولو موقع نه ده ورکړل شوی. پرویز مشرف چې واکمنو نو د 2000 زیږیز کال په نومبر کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. د همدې لوجې په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي ضد د غداري مقدمه دایره شوه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ چپا شپږ 121 کلو هرتز، لنډې چپې 2110، 15,960، 13,580 او 18,380 کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قبایلو ځینې ځوانانو په صوبایي سیملې کې استازي وای په سیمو کې د شخړو هواري شوراګانو جوړېدل ښه ګام دی، ځکه چې ورسره به د خلکو وړې مسلې سر هواري شي. دا خبره دوی بیګا تر هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر په قبایلو کې د یادو شوراګانو د جوړولو امر وکړ. د قبایلي سیمو د وکیلانو استازي وای باید د شخړو هواري شوراګانې او جرګې د پولیسو پر ځای د عدالتي نظام په چوکاټ کې جوړې شي. اسرار عالم مومن معلومات.
د قبایلي ضلعو ځوانانو او صوبایي اسمبلۍ غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسلو د جوړولو هرکلی کړی، خو د وکیلانو اتحادیه وایي چې دوی د خپلو شخړو د هواري لپاره د هیواد د نورو سیمو په څیر عدالتي نظام غواړي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پردي پرون مشال ډوته ویل چې د عدالتونو د لارې د وړو وړو مسلو په حلولو کې ډېر وخت لګي، نو ځکه دوی د دې جرګو یا ډی آر سی هرکلی کوي.
دا چې خیبر پختونخوا کې ډی آر سی سات کې را شروع شول، نو چې کوم کیسونه په جوډیشي یا عدالت کې او پاغې باندې کلونه کلونه لګېدل، شپږ میاشتې به کم سے کم لګېدې، آسې کیسونه دي په دوه درې گھنٹو کې به حل کړل. د دې د وجې نه چې کوم زموږ عدالتونه دي د هغې نه هم بوج کم شو او خلکو ته فوري انصاف هم ملاو شو. بل که وګورې چې ته په عدالت کې خپل کیس تر شو کوي، د هغې لپاره به وکیل نیسي او خرچې به دې کېږي.
د ابرازحال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان پولیس چارواکو ته امر کړی چې په قبایلي ضلعو کې د شخړو هواري کونسلې یا جرګې جوړې کړي چې خلکو ته فوري انصاف ورسي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې دغه هدایات یې د چهارشنبې په ورځ د پېښور، ملکنډ، رسمل خان، مردان، کوهاټ او بنو پولیس چارواکو ته ورکړي دي. دوی کومه نیټه نه ده یاده کړې، خو وایي ډېر زر به دغې ته عملي شکل ورکړي. همدار څرګندونې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصیر الله خان اهم کوي. نوموړي پرون مشال ډوته ویل چې د کونسلو د پریکړو خلاف یو تن عدالت ته هم تللی شي.
ګر دا ورکوټي روزمره چې کومه خبرې وي، یو لانجې مسلې حل کولو لپاره به وي. دا وجه چې مطلب دومره رش په عدالت باندې جوړ شوی دی چې ډېر وړه وړه خبره شي، ګر ډېر وګدل لاړ شي.
بل خو په خبر پختونخوا اسمبلی کې له قبایلي سیمو منتخب آزاد استازي میر کلام وزیرو پرون مشال ډوته ویل باید د شخړو د هواري په دې جرګو کې پوها، تعلیم یافته او پاک خلک واخیستل شي.
وطن دوست، ملت پاله او په وطن مین چې کوم مشران دي، عالمان دي، ملکان دي، هغه په دې کې واخیستل شي، نه چې یو جرګه جوړه شي چې د دې په اشارو باندې چلیږي، یا به خلکو ته انصاف نه مراوېږي او هغه د زورورو د کمزوري مسله ته روانه وي.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او موجوده غړي اعجاز مومن پرون مشال ډوته ویل چې حکومت لره پکار دی لومبه په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام پیاوړی کړي او بیا د هغې تر سوري لاندې دا قسمه جرګې جوړې کړي، نه چې د پولیسو په مشرۍ کې.
په دغه ډیسټریکټ کې نن د ایس ایچ او او د ڈی پی او د دوه ډیر غټ عزت دی، او د دوه ڈی سی نوم چې کوم دی نو چوکۍ هلته مضبوطه ده، ځکه چې د علاقې چې کومې وړې مسلې دي هغه ډایرکټ د دوی سره انوالو کېږي پاول ځل باندې. نو دا ډی آر سی چې کوم دی نو دا ټول د پولیس هلته به انډر چلیږي، او د دې به یو داسې غلط ریزلټ راوځي چې دا خلک رو رو ستومانه کېږي. نو زما په خیال چې د ډی آر سی هلته هیڅ ضرورت نشته. هلته چې کوم عدالتونه دي نو په هغې کې د جرګې سیستم داسې اختیار ورکول پکار دی چې دواړو فریقو ته رضامندی حاصل نو هغه پکار دی بیا جرګې ته کیږي نو د هغې جرګې اختیار بیا هغه ته پکار دی هغې کې بیا کونسلر یا سرکاري داسې کس انوال کول نه دي پکار.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د قبایلو په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وویل. د پېښور های کورټ مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه قاضیان او عمله واستوي. د پاکستان پارلیمان حکومت او ولسمشر د تیر کال د مئی په اخیری اونۍ کې د آئینی ترمیم په منظورولو قبایل په خیبر پختونخوا ورګډ کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار د ځمکې مالکان او سوداګر له پرون راهیسې په احتجاج دي. دوی نن مشال ریډیو ته وویل حکومت له ژمنې په شا شوي او د تاوان خورا کمې پیسې ورکوي. چارواکي وایي د پیسو ورکولو لپاره نوې فارموله جوړوي او ضرب مسله هواره شي. عمر وزیر له بنو اورو.
د میرانشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ مشرانو او مارکیټ مالکانو میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال وویل چې د عملیاتو کې بازار ورانولو یې حکومت او فوزی افسرانو د یوې مرلې 50 لک روپۍ تاوان لیکلی او د میرانشاه بازار تاجرانو سامانونو تاوان یې 10 ارب روپۍ لیکلی خو نن ورته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ ورکړل کیږي. د میرانشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ صدر ډاکټر عمران وایي دوه دوانیم کالونو نه د انتظامیې په مرسته یې خپل تاوانونه لیکلي او دولت ورسره ژمنې هم کړې خو نن ورته هغه مرستې نه میلاویږي.
د های کورټ په آرډر باندې میر دا کمیټي جوړه شوه. د 7D نه میشته دا اتارټي میلاو شوه او د ډسټرکټ حکومت نه دا دوه نیم کوله میر دا ټول په ماشینا وکړل. دا ریټی نه چې کیم دی په دا باندې میر ډېر زوم ستړی کړی دا مې مینیمم ریټ و لګولو ځکه مې 45 لک روپۍ پر مرلا ویر دا ریټ د بلډینګ لاس مې 3500 ویر کړی دا بیا میر سره ومنل. میر وزیر اعلی صاحب سره دا میټینګ وشو هغه سره ومنل چې بالکل ایز سچ چې څنګه راپورټ مې رو دا به میر دیتا منظیر به کی دی پلمان شهر هغه نه لیټر غلای دا ډی سی صاحب ته چې ته دا ریوایز ریپورت روکا 15 لک روپۍ مرلا لګولې دو.
د میرانشاه بازار کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي انتظامیه په خپل توانونه شمارلې خو نن ورته ماویزې کم اعلان شوې.
میر مخشغه بار بار خپل احتجاج ریکارډ کړای دی چې کله دا میر مخشا بازوري مسمار کو ایمی سامانینا یوړل دم ځکه مو چې باروډینا شل زایاش ولې په پارکینا شي کمرشل ایریا مو وا میر سره ټیوار حکومت جوړ کړل کمپریهنسیو رپورٹ مو جوړ کړ چې پابندې ټیک هولډر چې سمره د وزیرستان دی دا ټول پیرو زیوی بیا میستا ایشولی چې هغه ریټینا بیا ورلا ژلی وی ډی سی چې هغه 15 لک 45 پځی مار لا لگاولې وا او د 3500 سکوئر فوټ په جیه 1200 روپے سکوئر فوټ لگاولی احتجاج کی چې دا په وسو رات میج نه مانی.
صوبایي حکومت څو ورځې وړاندې د میر علی او میرانشاه تاجرانو دکاندارانو ته د تاوانونو ورکولو نګ دومرستو چیکونو سلسله پیل کړه. شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر پوینا د میرانشاه بازار دکاندارانو سامانونو دا توانونو د سره نه فرمولا تیاریږي او خبرې روانې دي تما کړي چې د غستون زازر حل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د قبایلو پرمختیاي بودیجې د خرڅولو په اړه یوه غونډه کړې. د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیګانی بیان کې راغلی چې چارواکو محمود خان ته د پرمختیاي بودیجې د استعمال په اړه معلومات ورکړل. محمود خان امر کړی چې په قبایلو کې د پیسو لګولو په موخه چټک ګامونه واخیستل شي. غلام حوصله پیښور اورو.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه 13 ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو او پرمختیایي بودیجې د مصرف کولو په اړه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې چارواکو اعلی وزیر ته د قبایلي ضلعو لپاره په مختص شوی بودیجه او پرمختیایی کارونو بریفینګ ورکړو. د دغه معلوماتو تر مخه د 2019 شلم د مالی کال لپاره په زمشوي قبایلي زیلو کې 3 ارب روپۍ پرمختیایی بجټ مختص کړی شوی دی. په دې کې 3 ارب روپۍ د سالانه ترقیاتی پروګرام لاندې د پرمختګ د کارونو لپاره بیل کړی شوی دی او باقی پاتې 1.6 ارب روپۍ د چټک پلان لاندې د پرمختیایی کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د خبرپانی تر مخه د چټک پلان لاندې به په روانو 10 کلونو کې په قبایلي ضلعو کې 1000 ارب روپۍ لګولې کیږي او دغه ژمنه د قبایلي سیمو د زم کولو پر مهال د ولس سره شوې وه. وزیر اعلی محمود خان په دغه غونډه کې امر ورکړی دی چې په روانو 15 ورځو کې دی بیا دا ډول غونډه راوبلل شي او هر محکمه دی په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د بودیجې د مصرف کولو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
نن په پاکستان کې د پولیو ناروغي ضد کمپین اخیری ورځ ده. چارواکي وایي د کمپین پر مهال یې د ناروغي 90 پیښې ریکارډ کړي دي چې ورسره سخت کال په ټول هیواد کې د ناروغه ماشومانو شمیر 111 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي په روان کمپین کې هم ګڼو میندو پلرونو بچو ته د واکسیني ساسکوله ورکولو څخه انکار کړی دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي ماشومانو ته ساسکي نه ورکول ناروا کار دی. اسرار المومن د ګوزن د پیښو زیاتېدو لاملونه څېړلي.
د خبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ډیو ته وویل چې د روان کال په اپریل میاشت کې د پولیو کمپاین ضد د پروپیګنډې وروسته زیاتره میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنکړل چې له کبله یې د پولیو کیسونه زیات شوي دي.
اپریل کې چې کومه هڅه شوله نو دا غینه که تاسو خیالي هغه کمپاین ته مونږ داسې راشو او ورپسې زمونږ کم کیس ریسپانس کې دلو یا په اگست په میاشت کې چې کم زمونږ ایس این ای ڈی شو ا محدود پیمانه باندې شو په پروسه کې کوم شو په هغه هم دغه نه مکمل اهداف ته مونږ ورسېدلی. نو دې زلا امید ده چې خپل اهداف یو ټارګټ دی ا به مونږ مکمل تور باندې کوو.
په اپریل میاشت کې د پېښور د ماشوخېلو سیمې زنو کسانو ادا وکړه چې په لزګونه ماشومان یې د پولیو ضد څاڅکو خوړلو وروسته ناروغ شول. د خبر پښتونخوا د سیاحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله بیا ویلی وو چې د پولیو ضد واکسینو په اړه د یادو افواګانو تر خپرېدو وروسته روغتونونو ته په وړل شو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیایي وضع خراب نه وه. که څه هم د خبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر وایي چې دوی ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکو ورکولو لپاره په میندو پلرونو کې د آگاهۍ مهم اهم پیل کړی او دا روان کمپاین یې تر ډېر حده کامیاب دی. خود پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو د چاسدی ضلع مشر سمینه نعیم پر مشال ډو ته ویل چې د پولیو کمپاین ضد اپریل میاشتې پروپاګنډې له کبله شاوخوا 40% میندو پلرونو دا وار هم خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنکړل.
لکه په ډېر زیات مونږ ته په دې کې مشکل دا ده اوسو چې خو ایجوکیټډ خلک دي او هغه چې دی نو عمده ریفیو شوي او رنګ رنګ خبرې په دې باندې کولی او عمده قیو واقعي مونږ ته وي چې دا څه کار دی. تاسو د واقعي مثال راکوئ نو تاسو د هغې نه بس بیا نشي کتلی چې د هغې واقعي بیا څو نغر ووتو مې که حکومت کې چرته کې غلا وه نو حکومت په اس قلم کې دی بیا ایمرجنسی نه نافذ کوله.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز پر مشال ډو ته ویل چې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول ګناه ده. نو د په خبره که څوک خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي او بچي مازوريږي نو د دې ذمہواري پر مور پلار راځي.
تر څو پورې چې د مذهب تعلق دی نو جید علما یې دا فتوا ورکړی ده چې د پولیو قطرې ورکول ضروري دي او په دې هیڅ قسم ابهام پیدا کول پکار نه دي. اسلامی نظریاتی کونسل هم په دې اجلاس کې دا فیصله کړی ده چې د پولیو د خطر لپاره زمونږ د حکومتي ادارو سره مکمله مرسته او تعاون کوو.
د پولیو ضد چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د دسمبر له شپاړسمې شروع شوي د پولیو ضد په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې شپږ اشاریه اووه، بلوچستان کې دوه نیم، په پنجاب کې نولس، او په سند کې به دوه اشاریه درې میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه اوشوه. لنډ خبرونه له ظفر خان.
د پاکستان حکومت ستره عدلی شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرینګدي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپېته مبرخه خي چې سیټ د عدالتونو مشري نشي کولای. د وکیلانو ټولنې پاکستان بار کونسل د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللې او د دې غندنه کړې ده. د پاکستان بار کونسل د انتظامی کمیټې مرستیال سید امجد شاه او د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان دا خبره پرون په یو بیان کې کړې. په پاکستان کې پولیو یا غوزن باندې د اخته ماشومانو شمیر یو سل او یولستان لوړ شو. په دې کې نه اویا د خیبر پختونخوا دي. د پولیو ضد د څاڅکو کمپین یو چارواکي ډاکټر محمد سلیم بیگا مشال رډو ته ویل سکل په اپریل کې د ناسم اوازو له وجې ځینې میندو پلرونو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول چې له امله یې د غوزن وهلو ماشومانو شمیر زیاته شوه. د قبایلي ځوانانو د صوبایي اسمبلۍ غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آر د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو یا مشورو له لارې د حلولو ویلي. وکیلان بیا د عدالتونو له لارې د شخړو هواري سمبولي. د تهران په ګډون د ایران لسلو په زیاتو خارونو کې تیره میاشت د مظاهرینو د ځپلو په غبرګون کې امریکا په ایران نور بندیزونه لګول غواړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې وی غونډې ته ویل د ایران په اوسنۍ او پخوانۍ هغو چارواکو د ویزې محدودیتونه لګي چې پر امن مظاهرین نیولي او ځورولي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. نن په پروګرام کې د سوره پر رسم د دې په پخوانی او اوسنی شکل او په سوره کې د ورکړل شوې یوې جینۍ په ژوند خبرې کوو. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. د دې وروسته بل او نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. راځي چې دوه خبرونه واورو.
تاندې هیلې
د نن په پروګرام کې د سوارې په رسم د دې په پخوانی او اوسنی شکل او په سوره کې د ورکل شوی جنۍ پر ژوند خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د سواد سکینه بی بی وای دا د اتو کالوا چې په سوره کې پلار ورکړه دا وای په هغه وخت کې نو خبر چې پلار یې څه بد کړی وو، خو زیاتوي د پلار دغه فیصلې ژوند له کړاو سره مخامخ کړ.
بلکې زما پلار څه زیاته کړی دی الله تر پته دی دې خو زه پکې څه دیم لگا بیا چې ځل تاغ بوت لم ناغل زی یو پوډری ته پنځه کړم دا ته په لنکا نو دې پوډری ته پنځه کړم زه بیا خپل خواخې راوې سم د خپل کوره چې خواخې سپات تراوم بلندیا ته پلار کړم ما د خاون پوډری را پچی راغې تر تاسو بیا سره ذکر راځي سلام ما زه تاسو خپل تکلیفات نشم بیانولای چې ما کومه زندگی تیر کړم نو هغه ما تیر کړم هغه نو ما طلاق واغستو څو وخت کې دوه بیا زمانه په جرګه شي مانی زمانی نه راځي چې دا زمون کوانټا د هم دی اخلو بار علا کو زمانه د بچی بوتلو د بچی بوتلو زمانه یو لږ کوي هغه سختل خورې چې نه کاکړه دا هیڅ شرم بیا غپی ګورونه واغه خو یې بیا غلاندی هغه می تم بیا راوستا.
په سواد کې د خویندو جرګې مشر او د ښځو د حقونو کارکونکي تبسم عدنان وای په سیمه کې د سورې کې سونه کیږي خلک په دښمنیانو او یابدو کې ماشومان جنکی ودوي خو داسې پېښې اکثره پټې پاتې شي.
یو 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 روایت چې روان شي کنه لکه یو خبره ما مخکې وایي زمونږ صدیانو په خانه روایت دی پښتانه کوي دا چل کنه چې روان شي د هغې په پھیلاوی دو کی دو نہ ٹائم نہ لگی خدا غی پراٹول ولو کی جڑی ٹائم لگی نمنګ په بدل کې چې په سواد کې کار کړی دی سونه دا ورسره دی نو زما په خیال زما په خپل خیال باندې ما چې سونه کار کړی دی زین کې ما په ځان باندې بالکل یقین ساتم چې دا 80-85% په لکه کنټرول دی زما په دفتر کې څوک د سوري رد نشي کولی خبر نشي کولی حالانکه کیس به سره شي چې هغه پکې بعد خزي چین لکه هغه زیات فلم له د سوره کوي نه سوري سوري نشته خبره کوي نور زنا لکه ماشم څه نه غړی دی بل دا چې لکه کیږي زین چې د دین باندې ډیر کیږي دا څنګه فکر چې ما تاسو وی کنه د زما د سراونډینګ کې کوم دې کوم زما ګروپ چې دي کوم علاقې چې زه مطلب لکه ورته بای روډ اپلیکیشن یا ورته روډ دی یا زه اکسس ټو شته زما دا هغه دی ګونه یم د دین علاوه سهورونو کې غریزي علاقو کې ساغه کې کوم چې جما اکسس نشته هغه علاقو کې ستل دا ریواج ته چې ورکې سوري دا هم دا ماشومان ورکې
د سوري د دوه تختمی دوه په دی اړه د حکومتي قانونو او قانون په اړه تبسم عدنان وای حکومت د داسې پیښو خلاف قوانين جوړ کړی دي خو عملي کول ته پوره پام نه کوي
بالکل بغیر سپورٹ نہ لگ جا رہا نہ دا گورمنٹ طرف سے نہ دا نور ہم جسے دا باہر نہ بلدا جی ظاہر شاندار اس سے چیز سپورٹ نہ اس ادا نہیں ہوتے کا تفریح سنگت لے جائی جمع آغاز گم تو ایکسسیج تھی جمع دا گروپ جمع دا ایم دا جمع دا ایڈمنسٹریشن ان کیس کا آغاز ہے کر رسی ہوں نو اوی تا باندو نا تکلیف نیشتی اوی ہم سرگی پٹی کرنی ہوں جمع دا ایڈمنسٹریشن ہم غلط کیا تاسو کم از کم یو شید اسی دے چی اتاسو پتا یہ معشوم جوان تباہ کرنی تاسو بلونا پاس شو پکی پکی کی سبیل پاس شو سی چلو شو بل پاس شو زبم تبا بل و بلی کم از غزه کی یدون زبردست و جور کم حال دا به کم و بلی گم اسمبلی تبا و بلی گم جو سو سی چلو شو دا بل بدور آلی در دای توقعی تبا و چه خبر بخلاص شی پلیستیشن و کی پدی با نیامل در آمد نیشته نو سنیشته دو دا قوه که از دور آوانی ول مجرمان دور آوانی ول تک تا و زگورم دول سزا سوار کئی سر پنیوالو من جاو پولیس رو الگوی نیوالو سوارا و شوا تا تولا دراما دا دوی اسم نکئی گوری ورطا وستاد دا دا خلک ته د دغه خاص ضمانتونه شوی په هر تبر راوتی دي دي چې نه کی دم ګورنمنت له پکا دي چې دي قسم واقعات شي به دون فضا ولا ورته ته کم نه نه حد نه تجاوز کوي دومره خو لاس دې څوک چې هغه د عقل هوښ او پټی ثاني راشي دوم چې تاسو څه کوي جرم سړی وکړو مرګونه به تاسو کوي روپۍ پیسې به تاسو یو بل خورای جایدادونه به تاسو خورای او بیا به سزا چې دی نو هغه به بیا ماشومې جنۍ له ورکوي یا به د شپږو کالو یا به د اتو کالو یا به د 13-14 12-13 پورې ورکوي 14 لوی 12-13 پورې هغه به سزا بوکتاوي هغې خو څه نه دي کړي ماشومې که نه زموږ د حکومت غل دي او حکومت خو نن سبا پته نه دي زموږ دې روان دي چې موږ پټ هم نه لګي چې دا روان کوم طرف ته دی
په پېښور کې د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو کارکوونکي سایما منیر د سوارې د رسم په اړه وایي
سوارې رسم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکټس دی یا تاسو دا چې موږ یو غیر انساني روایت چې تر څو موږ خو چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي دی چې زموږ چې جګړه ده او موږ دې کې ورته دا جګړه به د څه ختمه شي چې موږ خپل دور تر کور کوم ولې چې هغه جنې چې تاسو د دې سورې کې ورکوي هغه انسان هغه انسان د دا غي حقوق دي دا غي خپل جذبات دي چې تاسو هغه نه ست تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې ال تاور کوي نو دا د کم ځای پښتون ولې د زه خو په دې خبره نه پوهېږم چې کله یو ښځه आवाज اوچتوي نو معاشره ورته وي چې دا ښه ښځه نه ده ټولې چې زموږ معاشره کې یو سټ پیټرن جوړ شوی چې ښه ښځه دا ښه ده چې هغه باندې ډېر زیات ځلمنه کیږي بس هغه به کش نه کوي هغه چې کش وکړي بس هغه بیا خراب ښځه شي یا دا د هغې کور والا د هغې خاندان والا بیا پولیس والا او بیا خو هر اداره کې ده هغه د هغې پسې شي خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف د هغې قدر نشته
سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي او په سیمه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د سوري د رسم په اړه وایي
دا چې یوازې د پښتنو په سیمو کې بالکل نه ده دا پورا پاکستان کې ده دا په افغانستان کې هم ده
او په خیبر پختونخوا کې دیتا سوارا وای خو په پنجاب کې ورته ونی وای په سندھ کې ورته سنگچٹی وای او په بلوچستان کې ورته سوارا او ارجائی وای په افغانستان کې دیتا بد وای څنګه چې مونږ یو چې په بادو کې جنای ورکول او پکار دا ته چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم داسې رسمونه دي کم چې پورا پاکستان کې مونږ فخکاری او آخر ولی دا یو داسې رسم دی چې من پوری خلق دا پریکٹس کوي په پورا پاکستان کې نو د دې چې کم ټولو کې غټه وجہ دا هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کم مطلب غریبی دا یا خلق دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ څخه پیسې نشته یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو نو د دې دا ټولو کې غټه وجہ ده خو هغې سره سره مونږ ته دا پوهېدل ډېر ضروري ده چې پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وه کوم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي دا هغه لور یا خور ته به نه ملاوي دا داسې به پخوا یو سزا وه کوم ته چې به یې ویل په قبر کې سملاستل یا ننواتې به و نو د کلی هغه زنانا په سر باندې به تور پړونه اچولې او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر دې سره به هغه مطلب امن راغې په دوه قبیلو کې خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي هغې پورې وایي چې دشمنی نه شي خلاصې دی نو د دې خو زمون کلتور سره څه تعلق نه دی
په پاکستان کې د سوري په ودونو بندیز لګول شوی دی او یوه جنۍ په سوره کې ورکول غیر قانوني کام دی سمر من الله وای په خوا د سوري رسم داسې نه وو خو اوس یې خلک ناسم استعمال کوي چې زیاتره تاوان یې په بدو یا سوره کې ورکول شوی جنۍ ته رسیږي
اوس مونږ مطلب پیسو لا نه چلا خپل کلتور هم خراب کړی دی خپل چې زمونږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وي هغه مونږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سوره نه دا مونږ اوس بلور دی یا سر پیسه ده دا هم په کوم شکل چې اوس زمونږ مخې له راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یوه لور خور خپل خرڅه کوي تش پکې پیسې یا خپل فائده وي نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا وایم چې مونږ نه چې کوم خې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوو کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنای یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې او خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی پکار دی مونږ له کوندې پخپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کو
او اوس هم راځو د ښځو او نجونو په اړه یو خبر ته د سوات سره تعلق لرونکي نوبل امن جایزه ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزئی عکس د ټین ووګ مجلې د آخري غنې په سرپاڼه خپور شوې ده دغه مجلې سره په مرکه کې ملالی یوسفزئی ویلي تعلیم د دې لومړیتوب دی هغه وایي که تعلیم یې نه و حاصل کړی نو لکه د زیاترو نجونو غوندې به یې په ماشوموالي کې واده شوی و او د تعلیمه به محرومه پاتې شوې وه هغه وایي کله چې پر دې حمله وشوه نو دا د ذهني او بدني مشکلاتو تکلیف تېرېده خو د خلکو په مرسته یې ځان دغو مشکلو حالاتو وویست د نوموړي په وینا دغه مرسته د ډاکټرانو او نرسانو په شکل کې وه د خلکو د خطونو او کارډونو په شکل کې وه او د هغو پیغامونو په شکل کې وه چې دې ته خلکو د روغ صحت لپاره لیکلي وو ملاله وایي څنګه چې په تېرو لسو کلونو کې ځوانانو په یو شمېر تحریکونو کې برخه واخیسته دا شان دا تمه لري چې را روانو لسو کلونو کې به هم ځوانان د خپلو ټولنو د ښېګڼې په کارونو کې مهم رول ولوبوي د دغه مجلې په سر پاڼه د هغو ځوانان او پیغلو عکسونه خبريږي چې د نړۍ د مثبت بدلون لپاره هڅه کوي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلې
زه بګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي. نن په خبرونه کې د سختریزه ډلو د اشکالو په اړه اورئ او له دې به خبر شي چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصدو حصول لپاره کاروي. دا خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې.
له خلاصو او چپلاسو ډلو پرته د سختریزي نورې بڼې څه دي؟ زموږ په ټولنو او په سیمه کې د سختریزي فکر او عمل سیاسي بللی شو او کنه د مذهب او عقیدې عناصر هم پکې مهم رول لوبوي. دا دواړه پښتني نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونې د درېیمې برخې موضوع جوړوي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی شنبې پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټولنیزي شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په لومړی برخه کې موږ د سختریزي پر تعریف او تاریخ وغږیدو. په دویم خبرونه کې په هان راته د سختریزي د دوو قسمونو په اړه معلومات راکړل. د جرمني د هایډلبرګ په هنتون څېړونکو وحید وطنیار راته 13 ونیول چې د سختریزي افکارو لرونکو خلک او ډلې نور په زور د هغو فکرونو منلو ته اړ باسي.
د سنیا کسان چې موږ د دریس مخالفي هغه باندې موږ خپل لارې هغه باندې مجبورن قبلو.
د کاناډا د یورک په هنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکو ایاز ملک په اند هر وخت چې یو سختری زړه د بلې هغې پیژندګلوي هڅه کوي نو هم مهاله ورسره ځان هم تشریح کوي.
اگر آپ ایک کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے سے ادر کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ایک لیول پر آپ اپنی بھی تشریح کر رہے ہو.
کله چې وډلا بل هغه تعریفوي نو خپل پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوي ورکوي. همدا لامل دی چې د ایاز ملک په وینا ټولنې قامونه قبیلې ټبرونه او مذهبي فرقې یا ډلې چې هر وخت جوړیږي نو تر شا یې فکر نظریه او تاریخ پروت وي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. په تیر خبرونه کې موږ د سختریزي پر دوو لویو اشکالو او قسمونو وغږیدو. په هغه خبرونه کې پوهان راته ویل چې د سختریزي فکر او عمل د معلومولو او تشریح کولو ډېرې طریقې او پیمانې دي، خو په ټوله کې سختریزي ډلې یا خلاصي او یا کیڼلاسي افکار او نظریات لري. د دوی په خبره خلاصي سختریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفېږي او چپلاسي سختریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړل کېدای شي. البته د تیر خبرونې ګډونوال پر دې نظر ول چې په پاکستان او افغانستان کې اول خو کیڼلاسي ډلې نشته او کوي نو غیر منظمه او کمزوري دي او بل دا چې سختریزي افکار نه لري. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد عائشه صدیقی راته ویل په پاکستان کې کیڼلاسي ډلې هیڅ نشته.
کیڼلاسي سختریزي صدا زه خو نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یو نه حکومتي اداره یا ان جی او جوړه شوې.
وحید وطنیار هم له صدیقی سره هم نظر وو او وی ویل چې په افغانستان کې هم کیڼلاسي سختریزي ډلې نشته.
کلارې
ترینګ وو او ایدیولوژي لحاظ موږ کوم چپلاستې په افغانستان کې نه لرو.
تاسو ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه ته غواګیاست. نن موږ د تیرې ونې خبرونه باس لګنور پر مخ بیایو او پر دې غږیږو چې لخیلاس او چپلاس سخت دریځي اخوا د سخت دریځ افکارو بڼي وسیړو. تاسو ته معلومه ده چې د سخت دریځي له تعریف واخله تر اقسام او اشکالو پورې پوهان او سیړونکي بیلابیل دریځونه لري. پر 2001 زیږیز کال پر امریکا تر بریدونو وروسته چې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، نو د پاکستان او افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، ځینو افریقایي هیوادونو او غرب کې ځینو ډلو سر پورته کړ چې په عمومي توګه یې د تاوتریخوالي استعمال له لارې ځینو اهدافو ته د رسیدو هڅې وکړې. پوهان وایي د دې ډلو پر افکارو او نظریو د پوهېدو لپاره د ژورې مطالعې او څېړنو اړتیا ده. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د نړیوال امنیت څېړونکي هیلې مالم ویګ یو له هغو پوهانو څخه ده چې غواړي نه یوازې تر ژورې مطالعې وروسته یوه ډله وپیژني، بلکې د هرې ډلې پر نظریې او عمل د پوهېدو لپاره د هغو سیمو کلتور، جغرافیې، سیاست او تاریخ ته هم پاملرنه وکړي. نوموړی وایي د بېلابېلو ډلو د نظریو او عمل د شنلو لپاره اړینه ده چې یوه سمه اکاډمیکه پیمانه وکارول شي.
د بېلابېلو ډلو د څېړلو په ترڅ کې یوه پیمانه موجوده ده. دا پیمانه اصلا د خلکو د تحریک او ځان سره د یوځای کولو لپاره د ډلو پر نظریو، افکارو، عقایدو، د تاوتریخوالي پر استعمال، د ولسي وګړو پر ضد د ترهګرو بریدونو او پر دې ولاړه ده چې آیا ډله په شخړه یا جګړه کې ونډه لري. نو دا هر څه موضوع لا پیچلی کوي.
هیلی مالم ویک په منځني ختیځ کې د ځینو سیاسي او وسلوالو ډلو په اړه زیات کار کړی دی او وایي موضوع هغه مهال لا پیچلی شي چې یوه ډله د نړۍ په یوه برخه کې ترهګر وبلل شي خو په خپله ټولنه کې سیاسي بڼه ولري.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د قاعدو پر اساس خلک متحرکوي. د مثال په توګه القاعده او اسلامي دولت ډلې د ترهګرو په ګروپ کې راځي. له دې علاوه موږ ځینې ملیشې هم لرو چې نه یوازې په ترهګرو فعالیتونو کې لاس لري، بلکې په جګړه کې هم ونډه لري، لکه په عراق او شام کې شیا ملیشې چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنگې دي یا جنگیږي. په دې کې حزب الله هم شامل ده. همداراز موږ داسې ډلې هم لرو چې په تاوتریخوالي کې مستقیم رول نه لري، بلکې سیاسي هلې ځلې کوي، لکه د مصر اخوان المسلمین.
د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو د پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د سخدري ځډلو د اشکال او بڼو موضوع د منځني ختیځ پر ځای د جنوبي اسیا په تناظر کې څېړي. نوموړي وایي د جنوبي اسیا په ټولو هیوادونو کې یو شی مشترک دی او هغه دا چې په دې سیمه کې ډلو اکثر خپلو مقاصدو ته د رسیدو لپاره اسلام، هندو مذهب او بودایي دین او عقاید کارولي.
زموږ سیمه ډېر مذهبي رنګونه او قسمونه لري. په جنوبی آسیایی ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. که ته غربي ټولنو ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی. د دې دا معنا نه ده چې په غرب کې مذهب ارزښت نه لري، بلکې د دې معنا دا ده چې که موږ خپلې ټولنې ووینو نو موږ دلته پر مذهب او عقایدو بحث نه کوو چې ورسره یوه ستونزه حل شي. بل زموږ په سیمه کې په هر مذهب کې د سخت دریځۍ عنصر موجود دی. که په پاکستان او افغانستان کې اسلام واخلي نو سخت دریځ افکار پکې دي. په هند کې د هندوتوا په نوم سخت دریځ افکار دي. که ته سریلانکا یا میانمار ته ورشې نو هلته داسې بودایان دي چې د تاوتریخوالي یا سخت دریځۍ پلویان دي. نو داسې ښکاري چې دلته خلکو د هر ډول شخړې او جګړې لپاره له مذهبي سخت دریځۍ څخه د کار اخستو نیت کړی.
اپنی لړای جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو استعمال کر کے لڑنے کا لگتا ہے ارادہ کیا ہے.
د عائشه صدیقې دریځ یو خواته. په غرب کې د هیلی مالم ویګ، ژاک دریدا، ایڈورډ سید، لین هانسن او ریچرډ جیکسن په ګډون ځینې نور پوهان وایي چې سخت دریځ نظریات، سخت دریځ ډلې او وسلوالې ډلې مذهبي نه بلکې سیاسي وي او د سیاست په تناظر کې باید وڅېړل شي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون د سیاسیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار له یادو پوهانو سره تر یوه حده موافق دی خو وایي دینی او مذهبي سخت دریځ ډلې د عقایدو پر اساس د تاوتریخوالي لوري ته ځي.
تر یو حده پورې ځکه که چیرې تاسو وګورئ همدغه دغه دینی ایدیولوژي چې دي دا د خپل په اول سټپ یا په اول مرحله کې تر یو حده پورې دي په کانسپټ کې، یعنی د تاریخ په کانسپټ کې برابرېږي. خو کله تاسو لږ سره اوږدمهال بیا دا وڅېړئ د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي
هغه وایلنس او تریخوالو ته لاس وي. یعنی کجې منشئ تاسو وګورئ بېرته د ابتدا نه هماغه ریډیکل فکرونه چې کسان لري هغې دې په ابتدا کې ایدیولوژیکي اختلافات له نورو خلکو سره لري، خو په بعدن فسکونو تاوتریخوالو ته لاس وهي.
خو هلې مالم ویګ له وطنیار او عائشې صدیقې سره موافقه نه ده او وایي دا سمه ده چې د ځونو ډلو نظریات ښایي په مذهب کې ریښه ولري، خو اصلا د هغوی کړه وړه سیاسي وي. نوموړي زیاتوي چې له کره پیمانې سره سم هر څېړونکی باید د ډلو تاریخ، کلتوري او مذهبي ریښې، نظریات او عمل یو ځای وڅېړي چې په اړه یې یوې مناسبې نتیجې ته ورسیږي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي. حماس او حزب الله د لبنان د سیاست، ټولنې او حکومت برخه دي، خو دا دواړه ډلې خپل پوز یا ملیشه هم لري. نو له دې نظریې که وګورو نو حزب الله یوازې ترهګره یا سخت دریزه ډله نه، بلکې ډېره سیاسي هم ده.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي هغه سخت دریزه او وسلوالې ډلې چې د بېلابېلو مذهبونو په نوم خلک جذبوي، تاوتریخوالي ته لمن وهي او خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي، اصلا د مذهبي افکارو ځانګړې تشریع او تعبیر کوي. نوموړی وایي الهامي کتابونه او متنونه یې هماغسې دي لکه پخوا چې ول. اصلا دا د هغو کتابونو د تعبیر بڼې دي چې ځینې ډلې سوله ییزې وي او ځینې بیا تاوتریخوالی کاروي.
د
ټولنیزو چارو څېړونکي ډاکټر طارق رحمان په خپل کتاب کې ښایي چې خلک او ډلې مذهب څنګه او په څو طریقو تعبیروي. ګوره، زمونږ مذهبي کتاب خو یو دی او په هم هغه پخوانی شکل او بڼه موجود دی، خو چې دا کتاب په څه طریقه تشریح کیږي او تعبیر یې کیږي، له دې سره د خلکو عقاید هم په نوې بڼه بدلیږي. الهامي متن خو پر خپل ځای وي، خو تعبیر یې د خلکو عقاید جوړوي. نو دا عقیده شکل تل انسانانو جوړ کړي. نو عقیده یوازې سیاسي نه وي، سیاست خو د مذاکراتو خبرو اترو نوم دی. په سیاست کې تاسو پر خپلو ګټو له بل سره بحث کوئ او بیا نتیجې ته رسیږئ، خو سخت دریزي یوه طریقه ده چې پکې د عقیدو، ټولنیزو او اقتصادي ګټو یا جنسي توپیر پاړه خلک خپلې سرچینې استعمالوي او زور کاروي. نو دا سمه ده چې دا هر څه یو سیاسي اړخ لري، خو زه له دې سره موافقه نه یم چې د دې هر څه له عقیدې سره هیڅ سروکار نشته.
پولیټیکل ډایمینشن تو ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ عقیدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سے سہمت نہیں ہوں.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه په دریمه برخه کې نن تاسو خبر شوې چې د سخت دریځي له تعریف او اشکال واخله، په ډلو کې د توپیر کولو او د ډلو تر پیژندو پورې ټول داسې موضوعات دي چې پوهانې په اړه یو دریځ نه لري. تاسې خبر شوې چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې داسې ډېرې ډلې دي چې نه یوازې مذهبي افکار کاروي، بلکې تاوتریخوالی هم کوي او ورسره په خپلو ټولنو کې د سیاسي ګوندونو په بڼه هم څرګندېږي. پوهان وایي ځینې ډلې د مذهبي افکارو تعبیر او تشریح په داسې طریقو کوي چې ورسره هغوی خلک د تاوتریخوالي استعمال ته هڅوي او له دې لارې خپلو مقاصدو ته رسیدل غواړي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ په ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خپرونه کې د عباس نور غځو په مخه موخه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
ಸಂಗಪ್ಯರ್ ಸಂಗೀನೋ